السلام علیکم په دې له چیرو غو جوړ وسی په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان غواړي چې متحده عربی امارات د کابل هوایی ډګر تخنیکی چارې پر غاړه واخلي.
متحده امارات سره خبره شوې ده، پروپوزل د اوسه تهیه شوی او تیار شوی چې راسې نتیجې ته به ورسیږي.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده. افغان میرمنې له کار او تعلیمه بې برخې دي.
کله د طالبانو حکومت رامنځته شو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
یوه استرالیایي کمپنۍ افغانستان کې د 400 د پروسس چارې پیلوي. دا مواد طبي درملو کې کاریږي.
دردونو د کرارولو کوم درمل چې دی د هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده، چنګښونو په درملنو کې هم کېدای شي وی کاروي.
او افغانستان کې خلک له بانکونو شکایت کوي چې خپل زیرمه شوي ډالر یې نه ورکوي. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د طالبانو یو پلاوی د شنبه په ورځ دوه ته ځي. نن په لسو ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلېږي او جاپان لیوالتیا ښودلې چې کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبه په ورځ دوه ته ولاړ شي چې له امریکا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکې اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. متقی په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د تریکا پلاس یا د امریکا، پاکستان، چین او روسیې د څلور اړخیزې غونډې په څنګ کې کتلي وو. طالبان وایي چې امیر خان متقی او ورسره مل پلاوی به په دوحه کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره هم وویني. دا به د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسېدو وروسته قطر ته د امیر خان متقی دوهم سفر وي. د قطر یو الوتکه چې په بشری مرستو بار و پرون د کابل په هوایی ډګر کې کېناسته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویل دا مرسته د قطر د پراختیایي صندوق او د قطر د خیریه موسسې له لوري په ژمي کې له افغانانو سره د قطر د بشری مرستو په لړ کې افغانستان ته استول شوې ده. په دې مرسته کې 46 تنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي. ګمان کېږي چې را روان ژمی به د افغانانو لپاره خورا سخت او له کړاوونو ډک ژمی وي. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه په لسو ولایتونو کې هم د پاسپورت ورکړه پیل شي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې د پاسپورت او تذکرو دفترونه وتړل شول، خو وروسته یې یوازې په کابل کې د پاسپورت دفتر پرانیست. له دې کبله هغه خلک چې غواړي له افغانستانه ووځي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورنۍ چارو وزارت پرون ناوخته په یوې خبرپاڼه کې وویل چې سر له نن پنجشنبې څخه به د پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان، غور او بدخشان په ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیل شي. کابل کې لا هم د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورت ویش ځنډېدلی او معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته پیل شي. تیره اونۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د پاسپورت ویش پیل شوی و. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښوولې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د جاپان په شمول اکثرو هیوادونو خپل ډیپلوماتان له افغانستانه وویستل او سفارتونه یې بند کړل. د طالبانو د حکومت یو ویاند انعام الله سمنګانی پرون ویل یو شمیر جاپانی ډیپلوماتانو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې په کابل کې د خپل سفارت پرانستلو ته لیوالتیا وښوده. سمنګانی په دې اړه چې جاپان به کله په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي څه نه دي ویلي. طالبان وایي وروستیو ورځو کې متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او د سعودي عربستان په اړه هم ویل شوي چې خپل سفارت به بیا پرانیزي. کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې راتلونکې میلادي میاشت له کابله دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون وویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به هر ورځ له کابل څخه د متحده عربي اماراتو دوبۍ او له هغه ځایه کابل ته یو الوتنه ولري. د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د ځنډیدو له کبله په ځانګړي ډول هغه افغانان له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي چې په عربي هیوادونو کې کار کوو. له دې وړاندې آریانا شرکت هم د کابل دوبۍ الوتنې پیل کړې وې. یو ایرانی پلاوی به راتلونکې اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. د ایران د خاف او د افغانستان د هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې یا پټلۍ د جوړېدو ډیر کار شوی خو لا بشپړ نه دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو اړیکو رئیس مولوي شیر احمد عمار پرون وویل چې ایرانی پلاوی به د افغانستان ایران د ریل لارې په شمول په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي سکهال دغه هیواد په پولو کې د څه باندې 100,000 غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیواده ورغلي مخه نیول شوې ده. ویل کېږي چې ډیر افغانان هم له همدې لارې هنګری او بیا د لویدیځ اروپا هیوادونو ته پناه وړي. اوربان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
اروپایي اتحادیه د اوس په شان هیڅکله تر دومره فشار لاندې نه وه. تل هر ممکنې خوا اروپا ته مهاجرتونه ول، خو هیڅکله په یو وخت له درو خواو نه دي شوي.
د هنګری صدر اعظم همداراز ویل د ورځې له 10,000 تر 15,000 افغانان د افغانستان مهاجرت کوي، نو په کار ده چې اروپایي ټولنه دې تیار واوسي چې د بالکان پر مسیر فشار زیاتېږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. ازادي راډیو .com یې آدرس دی. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځو د دې خپرونې د سر خبري موضوع ته. متحده عربي اماراتو د کابل د هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړي دي. طالبان وایي چې د دواړو خواوو خبرې ښې روانې دي او تمه ده چې پایله هم ورکړي. تر دې وړاندې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د سمبالېدو په اړه اوږدې خبرې وکړې، خو په ظاهره یې کومه پایله ور نه کړه. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
طالبان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالېدو په اړه له متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ کړی دی.
موږ غواړو هوایي میدان یو داسې شرکت سره د توافق وسي چې هغه د هوایي میدان چارې په مخ بوزي او استاندرد هم وي چې نړیوال الوتنې په ډاډ سره پروازونه وکړي او یو باور موجود وي. نو د دې دپاره هم د اماراتو د متحده اماراتو سره خبره سوې ده. پروپوزل د هغو سره تهیه سوی او تیار سوی، خو داسې وروستۍ پریکړه کېږي او بیا اعلانېږي. دته لږ وخت پاتې ده، خو خبرې ورسره روانې دي. انشاءالله سې نتیجې ته به سره ورسېږي.
کتون کې دا د افغانستان په نویو واکمنانو کې د نفوذ د زیاتولو پر سر د خلیج د سیمې د دو عرب هیوادونو یعنی قطر او اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکي سیالۍ یو برخه بولي. په دوبۍ کې څلورو ډیپلوماټیکو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته ویلي د متحده عربي اماراتو چارواکو په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه یو لړ خبري کړي دي. سرچینو د نوم د نشودلو په شرط وویل اماراتیان لیواله دي د قطر په وړاندې چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو په منځ کې نفوذ زیات کړی په افغانستان کې ځان ته ځای ومومي. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه پاتې شوی او په وروستیو دوو کلونو کې د امریکا او طالبانو او همدارس د طالبانو او د افغانستان د مخکینی حکومت د خبرو د کوربه توپ ترڅنګ د منځګړي رول لوبولی دی. په همدې حال کې متحده عربي امارات ویلي چې ژر به په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوري مامور وویل متحده عربي امارات چې پخوا یې د افغانستان د جمهوري دولت په مهال د کابل هوایي ډګر اداره کاوه، لا هم چمتو دی چې د دغه هوایي ډګر ادارې ته دوام ورکړي او د دغه هوایي ډګر له لارې د بشري مرستو د رسیدو او د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی خوندي لار تضمین کاندي. متحده عربي اماراتو هم په وروستیو کې د قطر په شان د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کړې ده. د متحده عربی اماراتو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دو ډیپلوماتانو دا هم ویلي چې طالبانو له متحده عربي اماراتو مالی مرسته غوښتې، خو څرګنده نه ده چې د اماراتي چارواکو ځواب به څه و. تر دې وړاندې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه قطر او ترکیې په ګډه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه راپورونه او دغه راز مرکې ویډیوګانې زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. خبرونه او د خبرونو لنډیز زموږ پر ټویټر هم شته، کولای شئ زموږ د ازادي راډیو د ټویټر پاڼه هم در سره تعقیب یا فالو کړئ. نن د نومبر 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقه محرومې شوي. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشره وایي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکې یو څه تته برېښي. تفصیل یې په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره تورې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کښې مسته خپل په کور کښې اوس دې تیاره نه یم چې دا خیاله څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې، اوس جمعه یې راغی له دې وروسته به څه کوم.
شبانه هغه افغانه نجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې یې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه د کار کول نه لري، لکه د هغوی په شان یې هم د هغوی هماغه څه رقم ژوند چې وو هغه څه ژوند اوس لرم. د طالبانو د واکمنۍ څخه وروسته موږ دواړه اوزګار یو، په کور کښې یو، داسې درآمد نه لرو. نو که پخوا مو ستونزې کمې وې، اوس تقریبا 70% او یا هم 80% موږ ستونزې ډېرې شوې دي.
د شبانې پلار د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې دې ته د کار کولو اجازه وسي او یا یې هم پلار ته بله دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوی نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانې د مور همزولي هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي وه چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یوه بل افغانه نجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګاره سوه. حلیمې پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه نجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمې ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه ور پوره کړم، خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولی سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
ښوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. مسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. مسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آئندې ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل تحصیل ته ادامه ورکړو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټول بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسنی وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړۍ وال سازمان د خزو د برخي مشر هي دربار ازادي رادیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او نجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت وایي چې له یوې استرالیایي کمپنۍ سره یې موافقه کړې چې په افغانستان کې د چارسو د پروسس فابریکه جوړه کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې د سفارم په نوم استرالیایي کمپنۍ به په افغانستان کې د 450 میلیون ډالر په پانګونې د چارسو د پروسس فابریکه فعاله کړي. ټاکل شوی ده چې د دې فابریکې تولیدات به بیا استرالیا ته صادر شي. تفصیل یې له اسمت څاروانه اورو.
طالبانو د استرالیا له سیفارم کمپنۍ سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې پر اساس به دا کمپنۍ په افغانستان کې چارس پروسس کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوسی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او په څو ورځو کې به کار پیل شي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له مخدرو موادو سره د مبارزې مرستیان وزیر د استرالیایي کمپنۍ له استازي سره د سه شنبې په ورځ لیدلی دي. د سی فارم کمپنۍ استازي ژمنه وکړه چې په دې پروژې به 450 میلیون ډالر پانګونه وکړي. سی فارم کمپنۍ تر دې دمه د بیلابیلو رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خوستی ویلی چې سی فارم کمپنۍ له 400 څخه طبي کریمونه جوړوي او له زرګونو افغان کروندګرو څخه به چرس رانیسي. افغان ډاکټر هدایت الله ستانکزی وایي له 400 څخه د کریمونو په جوړولو کې کار نه اخیستل کیږي، خو یو بل افغان ډاکټر خسرو سنگروال وایي چې په ځینو درملو کې له 400 څخه کار اخیستل کېدی شي.
د مروانه یا د 400 بوټه چې ده د بیلابیلو کیمیاوي موادو درلودونکی یو داسې بوټی ده چې په پراخه پیمانه په د درملو په جوړولو کې هم کارېدلی ده. هغه ځای کې چې ډېر کارېدلی هغه اکثره د دردونو د کرارولو کوم درمل چې دي د هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. د دې ترڅنګ نوې څېړنې په ځینو نورو تجربو هم بوختې دي، مثلا د خوارمغزۍ یا د ډیمنشیا په جوړولو کې او د ځینو چنګښونو په درملنو کې هم دوی هیله ده چې کېدای شي وې کاروي، نو یو څه طبي کارونې ځای لري.
په یو شمېر لویدیځو هېوادونو کې د چرسو استعمال ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې مادې پر کاروبار بندیز دی. شغلی خوستی د سیفارم د استازی له قوله ویلی په افغانستان کې په 40,000 جریبه مځکه چرس کرل کیږي، خو 1,500 جریبه چرسو ته اړتیا ده. سیفارم غواړي د 450 میلیون ډالرو پانګونه وکړي. ده دا هم ویلی چې له سیفارم کمپنی سره د قرارداد ټول مراحل بشپړ شوي او په لنډو ورځو کې به دا پروژه رسما پیل شي چې ورسره به ګڼ شمېر هېوادوالو ته کار پیدا شي. چرس او تریاک په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت او امریکا پر ضد د طالبانو د جګړې د تمویل مهمه سرچینه ګڼل کېده. په افغانستان کې میلیونونه وګړي په چرسو، تریاکو او هیروینو روږدي دي.
یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه یې پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه ورته تبادله کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکی هم دی او په ډالرو معاش اخلي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانیو له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانیو یې زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ڈالر تو ضرورت افغانی ور کی آگو کی سدوی تبادلہ کی دے نظر بازار تھا التدوی تبادلے کی تفاوت رضی خلق کے زیان کی یاد سے دے غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالري وي د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړو نوټونه ورکوي. دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کیږي. دا بل زیان دی چې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وایي له یوه لوري دوی له بانکه د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باوره کړي دي.
حتی بانکونه چې 100 ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې که مونږ دا وګورو، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته ده چې دوی به بیا نیس کل په بانکونو باندې اعتماد ونه کړي. دلته به د بانکونو سیستم به یو نوه سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسله داسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي، ستا لپاره هغه مقدار بیرته.
و موږ غوښتل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره ادبي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګېدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 40,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه څو موده مخکې د تنخوا اخیستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه.
خبری ساعت له آزادی رادیو.
د غزنی ولایت د لری پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي دعا کوي داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې یا خود ته پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. نورې په دې راپور کې
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
ماسلین سید دی لا فارغ سوی نه دی د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي خروته دوا ور کوي مګر دی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه دی فراغت سند تروسه ترلاسه کړي دغه محصلین سید اته په دویم دریم کال کې د په اطراف کې درملتونونه خلاص کړي دی او خلکو ته دوا ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي
راز محمد خپلواک یم یو پیخه مو په ګیلان کې لرسي وخت دی پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه تختیدل د وخنې بار کړی دی اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کډه کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړل وې تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یات د وخنې خلاص کړي درو مې سفره پر وسخه راځي خلکو ته بخپل سره دوا ورکوي نو دغه پیخه مخه کې ونول شي
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې دا شپې خرم باندې سی ودا شي نن دا د ټرانګل شي غو خځه ته د شي ته بشکړی لګولې او سړي خځه وار هغه سو یعنی او پات سو ده نو ته دا کوم بې کفایت د ټرانګل شي دی غو هیڅ دا ولټانل دي شي وګل دی مرزان په سمته ګټلای کی
ډیری روغتیا پالان د مسلکی ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي
دا مشکلات د مخته فاسدې ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جیلي اسناد به یې جوړولو موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي
په همدې غزنی ولایت کې پاتې کیږو په غزنی کې د یوې خیریه موسسې له لوري په کووید 19 ناروغۍ یو شمېر اخته کسانو سره د غذایی توکو مرسته شوې د دغې موسسې چارواکي وایي په دغه موادو کې هغه توکي شامل دي چې زیات ویټامین ډي لري او د دغې ناروغۍ لپاره ګټور دي تفصیل له خپل خبریال اورو
د سه شنبې په ورځ په غزنی کې د یوې خیریه موسسې له لوري پر کووید 19 اخته کسانو خوراکي توکي وویشل سول په دغه ځای کې د ایچ آر ډی او موسسه مسول محمد عارف تنهاد دغه مرستو د ویشلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل کورونا وایرس د انسان په بدن کې زیات ستونزې راولاړوي خو تر څنګ ناروغ د ویټامین ډي له کمښت سره هم زیات مخ کیږي نو هڅه مو کړې ده چې په دغه غذایی بسته کې داسې مواد چمتو کړو چې زیات ویټامین ډي ولري
د کووید 19 د مخنیوي د لارو چارو آګاهي امنیې په برخه کې موږ پروژه لرو د غزني ولایت د کوردیټ آر ایچ ډي او او د اروپایي ټولنې په مالي مرسته باندې هغه کسان چې په کورونا ناروغۍ باندې اخته دي او یا کورونا ټیسټ مثبت شوی ده د هر مریض لپاره د 14 ورځو موږ غذایي بسته آماده کړې ده چې په هغه کې اوړه دي شیدې دي غوړې دي بوره ده لوبیا ده او یو دانه صابون ده
نوموړي زیاته کړه نن پر کووید 19 سخته کسانو د خوراکي مرستې د ویش د لړۍ پیل دی چې شاوخوا شلو کسانو ته ورکول کیږي خو دغه مرسته به له هغه ټولو کسانو سره دوام ولري چې یا په کووید 19 رنځ اخته دي او یا هم ورباندې اخته کیږي غزنی چې ډیری کسان د فقر او غریبۍ له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته په خوارۍ کښلو پسې ځي چې د بیرته راغبرګېدو په صورت کې له ځان سره دغه وایروس را انتقالوي نو له دې امله په دغه ولایت کې د کووید 19 ناروغي شمیر لوړ ګڼل کیږي
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په دولس زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندلی شي.
اوریدونکو راسره اوسئ. دوی منیمایي ته نږدې یو. وړاندې درته نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرام لرو، خو اوس اته نیمې بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره به د خبرو لړۍ پیل کړي. د قطر یو الوتکه چې په بشری مرستو بار و پرون د کابل په هوایی ډګر کې کیناسته، په دې مرسته کې شپږ څلوېښت ټنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه په لسو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ورکړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې دا بهیر درېدلی دی. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښودلې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. تیره اونۍ متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او طالبان وایي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا هم لیواله دي چې خپل سیاسي استازولۍ پرانیزي. کامیر خصوصي هوایي شرکت ویلي چې راتلونکي میلادي میاشت له کابل څخه دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون چهارشنبه وویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به هر ورځ له کابله دوبۍ او له دوبۍ نه کابل ته الوتنه ولري. یو ایرانی پلاوی به راتلونکې اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. او د هنګري صدراعظم ویکتور اوربان وایي سږ کال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې یو لک غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیوادونو څخه ورغلي مخه نیول شوې ده. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمینه برابره نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمېر نورې مېرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي. ولې سړیان مجبوره شوي دي؟ ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید مساعد شي. څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې، یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختي تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي کونډې دي یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته نو